السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د خبری سات اوریدو ته هر کله کوم دا یو ساعت د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري باندې وړاندې کیږي او اوري چې ولسمشر اشرف غنی چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم ستراتیژیک شریک وګڼه. د هموري چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا وخت مناسب نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د نورو موضوعاتو او نورو لویو پیښو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي. شیبر صاحب، په نړۍ کې دا مهال څه پیښیږي؟
د نړۍ مهم خبرونه دا دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبه کې کتلي دي او خبرې کړي دي، او پاکستان د دوه بیا ډلو ټپلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز لګولی.
ډېره زیاته مننه له احمد شیبر. باید د نړۍ د مهمو خبرونو تفصیل وروسته ورو. خو اوس سید کمال شریف د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې بهیر هم له خنډ سره مخامخ کړي، او د ملي امنیت مهمې ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یو ګډه ناسته کې ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کول به د پانګې چونې ترڅنګ نورو بیلابیلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. د چین د جمهور رئیس مرستیال یو اربیا د افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. ټاکل شوی دغه چینی چارواکي د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي. دی وایي د وسلوال طالبانو څو ځای کېدل دا ستونزه پیدا کوي. کله چې یوه ډله سوله وکړي او بله ډله بیا جګړې ته دوام ورکړي، نو هغه هدف چې موږ یې غواړو د هغه منځ کې خنډ رامنځته کوي. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال طالبان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي او خپل ځان ته یې د ملا محمد رسول په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت مهمې ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی ملا امین الله کوچی نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې امین الله کوچی له دوه نور ملګرو سره د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د سمرخیلو په سیمه کې نیول سوی دی. منبع زیاتوي چې ملا کوچی د تیرې یوې میاشتې په دې خوا د پاکستان له پېښور څخه افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راغلی و. اعلامیه همدارنګه وایي چې امین الله کوچی د تیرو درو کلونو را په دې خوا په خوست، مزار شریف او لغمان ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونو دنده ترسره کړې ده. او په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل فرانسه اوس په افغانستان کې سرتیر نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناتو د ماموریت ملاتړ کوي. شغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبه په شارک تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت ساتلو په برخه کې همکاري تشمن دی. تمه ده چې نن وروسته جانکيري د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره په اشقابات کې وګوري او له دې سره د د منځنۍ اسیا د هیوادو سفر پای ته ورسی شي. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد خبرداري ورکړ چې د هغو دوه بیا ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري، کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. دا بندیز د پاکستان د انټرنیټي رسنیو د تنظیم چارواکو تیره ورځ ناوخته ولګاوه، او په دې کې هغه ډلې هم شامل دي چې ملګرو ملتو هغه په تروریستي ډلو کې شمیرلې دي، لکه د جماعت دعوه مؤسسه چې ځان به خیریه ټولنه ګڼي. همدارس د دې ډلې وسلواله څانګه لشکري طیبه په دې بندیز کې شامل ده. یو وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیسو وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډیره اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبریال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمې چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت وچاودېده چې ملک محمد یونس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یوه مسؤول په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه زامن هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غنی کولو لپاره د سنټر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. د ایران د اټومي چارو مسؤول علي اکبر صالحي تیره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل موږ عملی ګامونه د سنټر فیوزونو د اضافي ماشینونو د لرې کېدو لپاره اخیستي دي. هیله من یو چې په دوو میاشتو کې به وتوانی شو چې خپلې ژمنې ترسره کړو. د جولای په میاشت کې د شوي تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. عراقي سیاستوال احمد چلبي وفات شو. چلبي چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی و د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبي د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبي نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. روسیا وایي راتلونکی اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف نن وویل را روانه اونۍ به موږ د اپوزیسیون استازي د سلام مشورې لپاره ماسکو ته راوغواړو. بوګدانوف زیاته کړه چې په دې غونډه کې به احتمالا د حکومت استازي هم ګډون وکړي. تمره چې پر دې وړاندیز به سبا ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي سټیفن دی میستورا خبري وکړي. روسیې د دسمبر له دیرشمې را پدې خوا په سوریې کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف بریتانیا ته رسیدلی دی. دی به هلته له صدر اعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډیر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیه او چین کې چې عمده اقتصادي همکارانې دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. د خبرونو په پای کې مو ابراهیم ساپی د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
له صدی رادیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالات ته هرکلی کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه ولس ټیټه شپږ، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه نولس ټیټه اته خودل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه نه ټیټه درې، اسمان وریز. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخه لوړ درجه یولس ټیټه دوه اټکل شوی. غزنی د تودوخه لوړ درجه پنځلس ټیټه سلور، اسمان نیمه وریز. ګردیز اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه درې خودل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه سلور، اسمان زای زای وریز خودل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولسمشر غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د ثبات او سولې په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت به ما کمک میکنه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکیلي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په خبري سات کې دا هم اوري چې په کندوز کې زیات شمېر بیزه شوي کورنۍ بیرته راستنې شوې دي. ازادي راډیو ته ویډیو رسیدلې چې په غور کې د وزوان انجلۍ د سنگسار پیښه په کې ثبت شوې ده. په دې اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اوري. د خپرونې په دوام کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو مهم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو سره د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر غنی د غراس تر غرمې وروسته له ښاغلي چاو سره په دواړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو تفاهم لیکونو د لاسلیک په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل له اجمل تورمان اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل مراد صاحب، د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو په مشرۍ نن سهار یو چینی پلاوی کابل ته راورسید. ولسمشر غنی له ښاغلي چاو سره په یوې غونډه کې چې نن له غرمې وروسته ترسره شوه وویل چې چین د سولې یو عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. چین د سولې عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. په افغانستان کې د سولې دراوسلو موږ څرګنده کړه چې دا جګړه تحمیلي جګړه ده، سیمه ییزه جګړه ده او نړیواله جګړه ده، نه کورنۍ جګړه. دغه شان ښاغلی غنی په دغه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناځایونو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې په دې برخه کې چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یو سترګه ګوري. دوی د اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناځایونو له جوړولو ډډه وکړي. دا له نړیوالو قانوني اصولو څخه دي او په دې برخه کې موږ چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یو سترګه ګورو چې ټول یو بل سره په ګډه د یو پایښتي سولې لپاره لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه خپلواکو هیوادونو د مساوات له مخې او بیا د سیمې د سولې لپاره مشترک اقدامات وکړو. دغه شان تر دغه غونډې مخکې د ښاغلي غنی او چاو په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکی امنیت په برخه کې دی او کوم ماشینالات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېر مرسته وکړي. ښاغلي غنی د بل تفاهم لیک په اړه وویل چې د چین دولت د 9 اویا میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي چې دا کورونه نو په اول قدم کې د ملي پولیسو اردو او امنیت د شهیدانو کورنې ته ورکړ شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې لمخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کې وي. دغه شان د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به راتلونکي میاش چین ته ولاړ شي او د همکارۍ د پراختیا په اړه بدوی مفصل خبري ولري. بل مراد
ډیر زیاته مننه اجمل تورمانو چې کابل ته د چین د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د سفر او د خاغلی لین وان چاو سره د ولسمشر غنی د کتنو د دوړو لورو ترمنس د شو موافقو په اړه ورسې جزئیات در سره شریکول. چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ستراتیژیک شریک دی. دا خبره نن ولسمشر غنی وکړه. د دې خبرې د سرلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستنگزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې دا یو کال کېږي چې ولسمشر غنی اول سفرم چین ته وکړ او چین ته ډیر زیات اهمیت ورکړي. چین تر اوسه افغانستان لپاره ولې داسې ګټور ګام نه دی پورته کړی؟
ارزکم سلامونه وړاندې کوم. په هغه کې چین په دې کې شک نشته چې کولی شي د افغانستان په سولې پروستو کې موثره ونډه ولري، او هغه په دې معنا ده چې برسېره پر دې چې چین په نړیوالو مناسباتو کې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه کولی شي په بینالمللي مناسباتو کې تاثیر ولري. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په تامین کې پاکستان لوی رول لري. د او چین هغه هیواد ده چې په پاکستان باندې ځانګړی نفوذ لري او همدارنګه ستراتیژیک متحد ګڼل کیږي. دا چې تر اوسه پورې ولې د چین هڅو نتیجه نه ده ورکړې، زه فکر کوم څو عوامل لري. یو دا چې لا تر اوسه پورې هغه لازمه همغږي کې چې باید وجود ولري، نه د افغانستان دولت او نه هم د غربي متحدینو لخوا د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط رامنځته شوې ده. د بلې خوا نه زه فکر کوم چې پاکستان لا تر اوسه پورې هم هغه صادقانه اقدامات حتی له چین سره هم نشي شریک کولی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره باید ترسره شي.
کدی تفکر وکړو چې چین لوی پانګونه کوي، ډېر نوي موافقه هم کړی، تاسو هم په دغه ریپورت کې ووریدل، دا یو ډول د افغانستان خلکو ته امیدواري نه ورکوي چې چین چون پاکستان ته هم نږدې دی، په استخباراتي چارو کې هم راکړه ورکړه لري، یعنی چین مطمئن دی چې د افغانستان وضعیت مخ په خکېدو دی نه مخ په خرابېدو.
زه دوه جهاتونه ته خوشبینم، یو دا چې چین اوس هغه د څو کلو مخکې هېواد ده کوم نوې رهبري چې رامنځته شوې د دنیا سره د یو خلاص سیاست په لټه کې ده چې په هغې کې اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیز آباد شامل دي، چې افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه دا اوس استفاده کولی شي، له پخوانی هم استفاده کړې وه. مثلا له بلې خوا لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین په دې باور ده چې په سیمه کې کله چې سرمایه ګذاري کوي سرمایه ګذاري بې ځایه نه دي، چې دا په یقیني ډول په افغانستان کې د ثبات د راتلو د زیری په عنوان حسابېدی شي. یا په دې باره ته وایي چې له دېنه وروسته کله چې چینایان دلته سرمایه ګذاري کوي په دې معنا ده چې نور به د افغانستان په قضایاو کې ځان دخیل ګڼي او بې تفاوتي به نه ورسوي.
زیات انتقادونه دا دي چې د افغانستان حکومت، افغان چارواکي تل د فرصتونو په ترلاسه کولو کې او دغه فرصتونو نه په ښه استفاده کې ناکام شوي دي. د چین له دوستۍ، د چین له دې مهم رول څخه چې ولسمشر غنی ستراتیژیک اهمیت ورکوي، افغان حکومت به څه ډول استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې تاسو د خبرې په تایید متاسفانه موږ په دوه جهاتو کې روس سره موږ کله کله د فرصتونو څخه استفاده نه ده کړې او له بل خوا نه ملابیګری نه دزده. ډېر دقیقا د موږ د حکومت نه هم د موږ د سیاسيونو. نو زه فکر کوم چې که چېرې بیا موږ د افغاني اشتباهات تکرار کړو، دا به د منلو وړ نه وي افغانانو ته. له بلې خوا د ما په عقیده د افغانستان دولت ته دا په کار ده چې په ډېر حساس حالت کې ژوند کوي، که له دغه فرصتونو استفاده نه کړي دا به د دې ناکامي وي. د افغان دولت ته په کار ده چې د افغانستان د ګټو پر مبنا او په ستراتیژیک لحاظ او د اوږده مدت ګټو د ساتنو په د اصل پر اتولو سره خپل بینالمللي مناسبات تنظیم کړي او له فرصتونه له هغې جملې نه د چین له فرصتونو استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په روابطو او دا چې چین د افغانستان او سیمې د امنیت او سولې په برخه کې څه ډول رول لوبولی شي، له تاسو سره خپل نظر څرګند کړ. له قدرمنو اوریدونکو هم غواړو چې ازادي راډیو سره که تلیفوني تماس نیسي، د چین او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او دغه راس چین څومره کولی شي چې د افغانستان د سولې او اقتصاد په برخه کې له افغانستان سره همکار وسي، په دې اړه خپل نظرونه را سره په همدې خبرونه کې شریک کړي. تاسو کولی شئ دوستانو چې په دغه شمیرو چې په افغانستان کې دي اهم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. په افغانستان کې زموږ شمیرې دي 0-99-203-540. دغه راس په بل شمیره هم تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهي او هغه شمیره ده 0-92-202-55. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، سهل شاید بخیر.
وعلیکم السلام، مهربانی وکوروره. فقط که د موضوع په اړه دی ورېدلې وی چې د چین رول څومره اهمیت لري د افغانستان د سولې ثبات په برخه کې.
د چین هغه ډیر اهمیت لري چې د چین کې د پاکستان نن ډیر اغاز لري او پر افغانستان سره اړیکې سمې دي، چې معنا دې له اخلاص د همکاري او کوم دا سره هم راتللی شي.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکو حمله رو دا مخلو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي رډو ده.
بله
مهرباني.
بله
مهرباني وکړئ صاحب.
بله
استاذ غږ راځي، مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ صاحب. بله
مخینه خور دې کین موضوع دې خګاوندې تو پرتباد څه ویلې شم ګور اوري.
بله مهرباني غږم راځي.
او د شین امتحان شوه ده په دې ټول د دومره موده کې چې دا مختلف رژیمونه تیر شوي دي، یو هند یو چین په هم سره صادقانه همسایداري او ګاونډیتوب کوي، اګر چې څه لرې ما ومغایم خدا بهترین او خیر دا ولیدو کړه نو پدې باندې ډېر پدې باندې باور اعتماد لرو
ډېر زیات تمنه یو بل اوریدونکو هم پلان کې دې مهرباني وکړې ځان معرفي کړې ازادي رادیو ده فکر کوم تلیفوني تماس ورسره قد شو د زینو اوریدونکو نظرونه وچه وای افغانستان او چین دوستی د افغانستان لپاره بغړه د چین د زینو اوریدونکو په خبره چې چین په ټول تاریخ کې د افغانستان لپاره ګټور دوست ثابت شوی ده
د ازادي رادیو خبری ساعت
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي که څه هم نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ثبات تر ټولو لنډه او خلار مذاکرات دي په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د هیواد په کوربتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شو دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي تر دې مخکې پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو خولنډه لار بللې خو دا لومړی ځل دی چې د هیواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب خبره کړې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د سرګندونو علت څه دی او پسې دلیل کړي په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا د هغې خواهش دی هر هغې کې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي که چېرې پاکستان غواړي چې د سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړې ده چې دوی د پاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی هلکه ګامونه واخلي نو زما نظر دا دی چې د پاکستان په خپل خپل چې کوم دریځ د باغې ټینګ ولاړ دي نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نکیدي شي په شاکی دي نه نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی د پاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته
د پاکستان د بهرنۍ چارو سلاکار د سرګندونې ترغې سورزي ورسته کړې چې صدر اعظم نواز شریف د تیرې میاشت په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم اوزپي او هم خبرو ته کینوي
د ذبیح الله شفق پر راپور کې مو اوریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي وړاندې په دې خبري سات کې اوري چې په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هوا چمتو دی څو د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کلو سره هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي په کندوز کې زیات شمیر بیزه شوی کورنۍ بیرته راستنې شوې دي خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او په همدې خبرونه کې هغه ویډیو په اړه رپورت اوري چې ازادي راډیو ته رسیدلې او په کې په غور ولایت کې د ځوان انجلۍ د سنگسار په حساب شوې ده تاسیزم غغله ازادي راډیو اوري په کابل کې د فرانسې سفیر وای دا هوا چمتو دی څو د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کلو سره هم له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي جان میشل مارلو له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل فرانسې اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري خو په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي قاسم سولمل پر ریپورت لري
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه اوس فرانسوي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاتم لاټړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2014 کال وروسته هم د قاتل ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
contribute. دوی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاتم لاټړ ماموریت تر 2016 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړی ویل چې اوس هم فرانسې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2002 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلې و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شغلی مارلو وایي چې له افغانستان سره د غیواد همکاریو ته تړون لمخي هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ. هغه تړون چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ غوښتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. ښاغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپل پښو نه دی درېدلې او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړین ده چې له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان هم دا راستنګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه تورنمنت د امریکا ځخ آشنا راډیو سره په کابل کې د کرکټ د ولایتي ټیمونو د شلاوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا ځخ آشنا راډیو څخه واوري. د سیالیو وروستي حال د ورځې د غورو لوبغاړو سره مرکه او د اوریدونکو ژوندۍ تفسیر هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا ځخ آشنا راډیو څنګه پسند.
تاسی همدا شیبا ازادي رادیو او ری د فراولې توسیدون کې وای چې په دې ولایت کې د پولیسو په نامه په سلګونو کسان معاش اخلي خو د پولیسو په لیکو کې موجود نه دي. د دوی په خبره دغه خیالي پولیسو تنخواه د امنی قومندانۍ ځینې لوړ رتبه کسانو ته رسیږي. بلې خوا بیا د فرا امنی قومندانۍ چارواکي دا خبره نه مني او وایي مخکې لدی 22 تن خیالي پولیس د تنخواه د لست لری کړی خو اوس داسې کسان د پولیسو په لیکو کې نشته. نورحال لسیم د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې ورو
په فرا ولایت کې د پولیسو په لیک کې د خیالي کسانو د شتون خبره کیږي. دغه ولایت د شهري شورا مشر سید احمد خان وایي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسان تش په نامه د پولیسو په لیک کې تنخواه اخلي خو فزیکي حضور نه لري. دغه په خبر دا کسان د امنیت قومندانۍ په لوړ رتبه امیرانو پورې اړوند دي چې تنخواه هم د دغه کسانو جیبونو ته لویږي.
په فرا ولایت کې هم دا مشکل شته دي په دې چې یو تعداد امیرین د خدماتو یو تعداد مدیران یو تعداد افراد او اشخاص چې کلونه کلونه په دغه ظایف که توظیف دی پر طول مسائل بند پویجی خپل زامن خپل وراراگان خپل داکا زامن خپل تربرون خیشاوندان طول پر دغا پولیس کی زای پر زای کرده ولی حضوری فیزیک نل تقریبا تر 200 و تر 300 نپر حتی تر 1500 نپر اضافه خلق ستچ امتیاز اخی اما اپنا پا پوستو کی موجود دی امتیازات اغا عمر صاحب اغا مدیر صاحب اغا عمر صاحب اخلی.
سید احمد خان در کورونا چهار وزارت سخ غواری چی پدی اردی او پلاوی فرات راولی تر سو دغه موضوع د نردی وسیړي.
وزارت د امور داخلي باید دا کار وکړي چې یو با صلاحیت هیئت یو با وجدان هیئت ورته کې تر سو چې د دوی تشکیل د دوی هغه منظم پیری چې وجود لري پوستی کنټرول رادیسی د سنچری سره دغه کتاب د جلب احضار سره سرور کې هر څوک چې فزیکی حضور لري شته شه کنه نور باید منطقي.
لبل خو به د فرا ولایت امنی قومندان فضل محمد سمدی دا خبر نه مني او وایي چې مخکې خیالي پولیسو خو اوس یې ټوله د تنخواه د لست لري کړی دي. د امنی قومندان په خبره دوه دیشتنه خیالي پولیس د فرا په پولیسو کې پیژندل شوی او د پولیسو د لیکو لري کړی شوی دي.
قبلا در حدود 32 نفر تثبیت شد توسط ارگانهای کشفی که
مخکې د فراه د پولیسو په لیک کې 2 تنه خیالي پولیس موجود و چې ریکرای شوي دي او اوس هیڅ داسې څوک نشته. په یوازې ځینې ځایونه پولیس داسې دن څخه بل ځای په دندو ګمارل شوي، لکه چې اوس یوازې د عملیاتي کنډک څخه 2 تنه پولیس د فراه ولایت د مقام امنیت ساتي. په فراه ولایت کې د پولیسو په تشکیل کې کابو 1500 تنه موجود دي، خو دغه ولایت خلک وایي چې دغه د فراه لپاره بسنه نه کوي، ځکه له یوې خوا فراه یو پراخ ولایت دی او له بلې خوا د دولت د وسوال مخالفانو شتون هم په دغه ولایت کې پراخ دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې دغو تړونونو لاسلیک کول به له افغانستان سره د پانګې اچونې تر څنګ نورو بېلابېلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل د لغمان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین الله کوچه یې نیولی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات شي د سولې هڅې اغېزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبه په شار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد کې خبرداری ورکړ چې د هغو 2 ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري، کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. یو وسوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبريال وشه. ایران وایي د یورانیم د غني کولو لپاره د سنټر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ لشپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون لمخې پیل کړي دي. عراقي سیاستوال احمد چلبی نن په بغداد کې وفات شو. روسیا وایي راتلونکي اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشانو د غونډې کوربه شي، او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف بریتانیا ته رسیدلی.
او هم سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدی رادیو نموده نن ورځي سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو د لومړۍ ورځې په لوبه کې د میسانک ټیم د باندې امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په کرکټ بورډ کې د صدی رادیو د خبريال د معلوماتو لمخې د بیټینګ تاس یا په چا د میسانک ټیم وګټله، خو د باندې امیر لوبډلې ته یې د بیټینګ بلنه ورکړه چې په شل اورونو کې خپل سیال ټیم ته 146 منډې هدف وټاکه، خو وروسته بیا د میسانک ټیم وکول شول په 19 اورونو کې یاد هدف پوره او لوبه وګټي. د شپږیزو په دې سیالیو کې بل اخر می وروسته د سپین غر بازانو او امونی هنګانو ټیم لا یو بل سره لوبه وکړي. د افغانستان د ګلف ملي ټیم تیر ورځ د اسیا د اتم پړاو د اتلولۍ د سیالیو د ګډون په هدف تایلند ته ولاړ. د بدني روزنې د اماړي کو د سنگ مسؤل عارف پیمان ازادي رډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان په سازیتوب دوه لوبغاړو، یو مربي او یو هم د ټیم مدیر ګډون کوي. خاغلی پیمان زیاته کړه ټاکل شوی دغه سیالۍ د نومبر له 4مې د دې میاشتې تر 8مې نیټې پورې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګلف ملي ټیم له دې وړاندې هم د جنوبي اسیا او آسیایي هیوادونو کې ښې لاسته راوړنې درلودي. د افغانستان د هاشي ارا کرټي مسؤلین وایي د دې رښتې د مربیانو د ظرفیت د لوړولو په هدف یو روزنی سیمینار پیل کړی. د دې فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیمینار به د پنځ شنبه په ورځ پیل او یو اونۍ به دوام وکړي. دی وایي موږ په پام کې لرو چې زموږ هر ولایت ته په کتو سره پروګرامونه جوړ کړو، ولې په مجموعي ډول موږ هر ولایت ته یو اونۍ ځانګړی کړی ده، او کچیر اړتیا پیدا شي دا تمدیدیږي هم. ښاغلی غروب زیاته کړه په دې سیمینار کې د دې رښتې د مربیانو نه د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ازموینې اخیستل کیږي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته یو ویډیو رسیدلې چې پکې په غور کې د یو ځوانې جلې د سنگسار په حساب شوی په ډېره ریپورت اوریدل شي. پر روان خبرونه کې دا هم وایي چې د ملي والی حکومت چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې په دې ورسیو کې پر یو شمېر قراردادونو له سره غور کړی او ځینې یې لغوه کړي دي. په کندوز کې زیات شمېر بېزه شوي کورنۍ بېرته ستنه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي شوي او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته یو ویډیو رسیدلې ده چې په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسار پیښه په کې ثبت شوې ده. دا نجلۍ د غیر مشروع اړیکو په تور سنگسار شوې ده. ویل کېږي چې دا پیښه تېره اونۍ د غور مرکز فیروزکو ته نږدې شوې. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر مصالح او غیر مصالح کسان یو شزه په ډبرو ولي. ځینې کسانو چې د پیښې په وخت هلته وو په خپلو موبایل ټلیفونونو د دغه پیښې ویډیو اخیستې ده. ازادي راډیو ته د دغه پیښې یو دوه دقیقې ویډیو را رسیدلې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د دغه پیښې سایل کوي. ځینې خلک دغه شزه په ډبرو ولي او ځینې نور ورته ولاړ دي. دا شزه نارې وهي او شاخوا خلک چیغې اوري. د غور والی سیما جوینده له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا پیښه په شدت وغندله. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل
ای دختر به مناطقی سنگسار شده که به اون منطقه به دسترسی حکومت به اونجا نیه.
در پیش پا دست زیگی سوی چه در طالبان و تر بش پر کنترول لندیده. وصلوال و کسان و طالبان و پرشتیا چه دیر ناسم کار کرده. در کار در اسلام، قانون او انسانیت خلاف ده. در غور امنی قماندان محمد زمان عظیمی ازادی راژیو تاو الچه در انجلی رخشانه نومیده نولس کلنه و او لایو درویشت کلن هلک سره د نامشرو اړیکو درلودو په تور سنگسار شو. د عظیمی پوینه دا پیشه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په لمنو کې د غلمین په نوم په پراته کلی کې شوې ده. د افید نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې دا غیر انساني کار غندي او له افغان حکومت غواړي چې د دې سنگسار عاملین ونیسي او محاکمه کړي. په غور کې مخکې هم دغه سي سنگسارونه شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه. د افغانستان د ملي والی حکومت چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده په دې ورستیو کې پر یو لړ شویو قراردادونو له سره غور پیل کړی او ځینې یې لغوه کړي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز رپورټ برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی، خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه داوطلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د درې سو یو سرحدي لیوا امنی قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د ډوډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړی وي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي وي. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي، خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوي وي چې په هغې کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبرېږي سرحدي لیوا ته ځي، هغوی ترې عریضې نه دي اخیستې چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده په کې او امنیه قومنداني ده د ننګرهار پوهنتون دي، دا خو یو دوه اخبار چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې دوه درویشتمه ګڼې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه ځان سره پټه ساتلی او دغه بله ګڼه چې دا دی بازار ته ایستلې ده. کله چې مونږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې مونږ ته دا حق رانکړل شو چې مونږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو مونږ چا دننه نه پرېښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو هغوی یو څه بانې وکړلې چې کماندان صاحب نشته دی او هغه جنګ ته تللی دی، چین ته صلاحیت هغه لري، مونږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته اپر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکی شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې دو طلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قمندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی، په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی، پروس کالم دا یو شخص سره اوسه کالم دی شخص وختو چې دا قراردادونه یو ځان لپاره واخلي، خو ماغه شرکتونه ته په لیوا کې اجازه ورکړ شو چې د یو شخص پورې مربوطو.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا اریزه نه ده اخیستي. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی او بیرته ورته د اطلاعات او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
څه چې دوی دا چې کوي چې راورېدې مونږ نه دي هغه زموږ دروازه ده چا په خلاصه ده، خو دوی په داسې ورځ باندې ریزې راوړي چې هغه ورځ د قرارداد ورځ خلاصه وه، ختمه وه، قانونا دغه ریزې مونږ نه شوې اخیستی. په دې خاطر مونږ د ریزې ونه اخیستي، ځکه مونږ جریان د جلسه کې وو چې مونږ ته دوی مخابره وشوه چې داسې کوي دا خلک راغلي ریزې راوړي. د اعلان په خاطر هم اطلاعاتو کلتور ته مکتوب لېږلی دی، هغوی دا زموږ اعلان نشر کړی دی او په ورځپاڼه کې بیرته مونږ ته اطمینان راکړی. اطمینان د هغوی د اطمینان په اساس چې هغه په دوسیه کې موجود دی. نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی هغه هغې نه مونږ خبر نه یو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی، مونږ ته اطمینان راکړ شوی رسمان.
د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالق قصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي، خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترینه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي او اعلانونه همغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري، هغه موږ ته راوړي، موږ یې چاپو. دغه دا زموږ تېروتنه ده، د اعلاناتو پورې هیڅ ارتباط نه لري. دغه دا هغه سړي چې د رښتمه ګڼه یو ځل نشر شوې ده، بیا دوم ځلې بیا سړي رښتمه ګڼه ده، په سړي رښتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې. نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري، په دغه کې په دویم مخ کې، درېیم مخ کې، څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوه نه کیږي، ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغه کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلان نه خپریږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي او دوی د ورځپاڼې والا به دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده، هیڅ کلم غلطي نه کیږي. خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه، هغه مهم قراردادونه چې په هغه کې د غټو خلکو لاس دی چې هغه ټول ننګرهار پیژني او په ټول ننګرهار چې پاره کم ته دی په پزور واقعي دا کړي دولت په غره ځانې پیژندلې دي. هغه د لیوا کړه دا د تقریبا 200 میلیونه تر رسیدي و، همداسي 2.5 میلیونه دي کومندانې کړه دا دي، همداسي دي پانتون. نور یو وخت هم نغرتي کې په کلونو کلونو پکې غلطي نه راځي. خو چې کله دومره غړ کړه دا دونه نشته سپارل کېږي په دې ورځ به دوی پلمدا دا چې مونږ غلط شوی او دغه اخبار کې مونږ غلط شوی، نو چې کله غلطيږي دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي. ورته دا تاریخ باید چینج، د لیوا مسولیت دی، ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي، دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قراردادي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل، نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ واخونه شوي او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو پریمانه پیسې مصرف کړي او کچیرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده، بلکې د امنیت قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون قرارداد هم په همدې ورځپاڼه کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسولینو په خبره پرته د یو کس نور شرکتونه ترې نه خبره پاتې شوي. دوی وایي کچېرې دا د طلبي له سره کېږي، دوی تیار دي چې له ګټونکي شرکت نه په ټیټه بیه دغه قراردادونه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې زیات شمېر بې ځای شوې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې او دا مهال له ډېرو ناخوالو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه زمونږ خبریال اجمل آریان له کندوزه رپورټ لري.
د کندوز بې ځای شوي خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي، خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي، خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو ازادی رادیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک کوو، موږ سره کومک نه ده کړی، موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
زه اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت چا سره کومک نه ده کړی. په زما یې را روان ده، نه خاص لرو، نه ښه لرو، نه بلرو، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه واره شوي وو، بېرته راغلو خپل جایو ته، دولت موږ سره هېڅ کومک نه ده کړی، دا دروغزن حکومت ده، هېڅ نوی کومک یې له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راستانه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین، محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه په لاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرته فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه، همدارنګ د ملګرو ملتونو له موسساتو څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندوز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووځي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنګ ځپلو کورنیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورنیو سره مرستې نه دی کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد وو، چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. همدارنګه خلک اوس مهال اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې وایان د دوشنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې هغه کسانو چې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې هیوادونه کولی شي چې د برخلیک په اړه له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانانو فعاله شبکه وایي حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې یو شمېر افغان کډوالو ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پرېکړې وګرځي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وای د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغه ادارې وایان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له رښتینې ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد واجد
شد دی وی کله خلک د پناه اخیستن له شرایط سره برابر وی، البته د هماغو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1918 پروتوکول مخې کوربه هیوادونه د ډله خلک باید د پناه غوښتونکو په توګه ومه. خغلی فرهاد ویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناه غوښتونکي نه، بلکې اقتصادي کډوال دي. دای وای کچیر دا شان کډوال د کوربه هیوادونو خوان نه منل کیږي، نو کیدای شي چې د هیواد سره په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسي راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به دغه ډله افغانان بیرته ومني. ویل شوی چې ښاغلی غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغه پریکړې د بیلابیلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوی تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوی افغان کډوال بیرته ونه مني. خاغلی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي چې حکومت د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلومات پر بنسټ د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 44 صنعتي هیوادونو کې د پناخستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمېر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغه شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبرې وکړي. او موږ د آلمان هیواد نه چې موږ یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللې ده، دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت د اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناه غوښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ د په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سیمه په حالاتو کې اورئ چې افغان پولیتنیک دی په باجوړ ایجنسی کې د حکومت پلاو قبایلی مشرانو د وشنې لړۍ دوام لري او د سه شنبې په ورځ د دې ایجنسی د تحصیل سالارزو د سالارزو قبیلی پر یو مخور او حکومت پلاو امن لخر مشر ملک یونس خان د سر غاړې په بم د بم چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوی دي. په دې اړه په خبره زبیح الله شفق رپورت لري.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځای حکومت پلاو قبایل مشران د وژن لړۍ روانه ده او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي د سه شنبې پر سهار د باجوړ له مرکز ښار 90 کیلومتره لرې د سالارزو په تحصیل کې د سالارزي قبیلې پر یو مخور د حکومت پلاو امن لخر د مشر ملک یونس خان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او دغه دوه زامن ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلاوه قبایلي مشر موټر له سیمې تیرېده چې په سړک کې پر ځای شوی بم اور برابر شو چې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړ توګه له منځه لاړ. په دې وروستیو کې ډیرون کرخه د سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې پر ځای حکومت پلاوه د امن لخر پر مشرانو بریدونه ډیر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لزګونه مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روان کال د اگست په 28مه سلولشتمه او 28مه نیټه هم په دې سیمه کې پر قبایلی مشرانو باندې چاودنې شوې چې فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت پلو قبایلی مشران پکې وژل شوو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې دا پیښه لې نږدې سره لري ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
ملک محمد یونس د ټول تحصیل سلازی د امن کمیټې مشر او د ټول د سلازی قوم مشري وی کوله دی. نن د خپل کلی تلینا راغدانو طرف ته تلل چې د سپ ګاډي کې خپل دوه زامن مو سره وکړه چې دوی د ګول شاه چا وخت ورس دلته په دی باندې ریموت کنټرول د ماکاو شو چې په هغه کې ملک محمد یونس شهید شو او دا غسره ناس دوه زامنو زخمیان شو. دا غی زامنو چې کوم دی مقامی هسپتال ته منتقل کړی شو چې په هغه کې دا یو ځی حالت هم ډیر زیات خراب دی.
باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیرما پر تقبلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې وګدي پولیس لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېدل. ویل کېږي چې په باجوړ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له څه مودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت پلو قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غوړه بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې نننۍ لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو نه غواړي چې ډاډ ورکړي چې که واشنګټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي بابا هم د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت او آرامۍ ته په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا اندېښمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي که چیرې حکومتونه د دغو ډلو پر وړاندې له زور کار اخلي نو معکوس نتایج به ترلاسه کړي او ناکراري به لا پراخه شي. په دې اړه سلطان محمد سرور د رویټرز اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل. هغه لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکاري په ژمنو ټینګار کوم. جانکری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي. دی غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن په خپلو ژمنو ولاړ دی. امریکایي چارواکي هیله مندي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وښیي چې واشنگتن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته دا هم ووایي چې واشنگتن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی، بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي. امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشتې لسګونه غړي هم ونیول. جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطي ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي. د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاد توګه برخه واخلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته لیدې د منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسی چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړل چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي.
پروان خبری سات کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل واورید. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس وخت نه دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي، خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د هم محله ډېرو ناخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مچوکړه شناخت د خیبر راتا مچوکړه شناخت د خیبر راتا مچوکړه شناخت د خیبر راتا مچوکړه دلری را تراوڑا سو کسی دلری را تراوڑا